گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا لویا خیبر پختونخوا خبری خبرونه سره درته ز سمینا احسن هر کله ویم نن د جمعې ورځ ته 2023 کال د سپتمبر 23 نیټه ده او وختونه شوې دي په پاکستان کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمیا په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دي لویا خیبر پختونخوا خبری خبرونه کې به تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې ریپورتونه او بیا په وروستۍ برخه کې د میلمنو سره خبرې ترې هم وړاندې کوو په یو مهمه موضوع باندې خلاول غوښی چې د نن د ورځې 60 کیسه دي د طالبانو د زندانونو د ادارې سرپرست مولا نور الدین ترابی ویلي د اسلام قوانین با په ځای کوي او د تیزندی او د لاسونو پرې کولو سزاګانې به ورکول شي. ترابی چې د طالبانو د بنیاد اخوتونکو څخه دی د طالبانو په مخکینۍ واکمنۍ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر و. د امریکا صدر جو بایدن نن د جمعې په ورځ د کواډ ملکونو د سرمشرانو غونډې کوربتوب کوي. د کواډ هدف د هند بحر الکاهل په سیمه کې د چین مخنیوي کول دي. صدر بایدن به په وایټ هاوس کې د هندوستان، آسترالیا او جاپان د مشرانو سره د کرونا ویکسین، سیمه ایزې بنیادي اسانتیاوو، موسمي بدلون، امنیت او د کمپیوټر ټکنالوژۍ په اړه خبرې کوي. او د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ په خیبر پختونخوا کې زمشوو قبایلی سیمو او په خاصه توګه جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې د خښشو ماینونو د کیس اوریدنې په موخه مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونو ته په یو هفته کې دننه عدالت ته خپل جواب جمع کولو امر کړی او د قضیې اوریدنې 14 اکتوبر پورې ځنډولې ده. دا وو سرټکی مونږ سره اوسئ لک سات کې تاسو ته په دغه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. لویا خیبر پختونخوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن بیا یو ځلې هرکلی وایم او وس راځو چې تاسو ته د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. د طالبانو د زندانونو د ادارې سرپرست مولا نور الدین ترابی ویلي د اسلام قوانین به په ځای کوي او د تیزندی او د لاسونو پرې کولو سزاګانې به ورکول شي. مولا ترابی چې د طالبانو د بنیاد اخوډونکو څخه دی د طالبانو په مخکینۍ واکمنۍ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر هم وو. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شویب زاده راکړي.
شپېته کلن مولا نور الدین ترابی چې د طالبانو د زندانیانو د ادارې مشر او د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم نوم شامل دی. اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي طالبانو چې په خوا کې سزاګانې ورکړي او کله کله به په میدانونو کې سزاګانې ورکولې هغه دغه سزاګانو ته د نورو غبرګون رد کړي او نړۍ ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان په نوي واکمنۍ کې لاسوهنه نه کوي. ترابی ویلی هر څوک په دې نیوکه کې چې دوی یعنی طالبانو په میدانونو کې په ښکارا سزاګانې ورکړي خو موږ د دوی د قوانینو د سزاګانو په اړه څه هم نه دی ویلي. موږ ته دې څوک نه وایي چې موږ قوانین به څنګه وي. موږ به د اسلام پیروي کوو او د قرآن قوانین به جوړو. نړۍ د طالبانو په مخکینی رژیم کې د دوی هغه سزاګانې رد کړې وې چې دوی به ښکارا په میدانونو کې ورکولې او د سرګونو په شمیره کې به ورته خلق ولاړو. د طالبانو په تیره واکمنۍ کې قانون و چې په وژنه کې ککړ مجرم ته به د وژل شوي تن کورنۍ سزا ورکوله او د قاتل په سر به یو ډز کولو او دیت به هم قبلېدو. د غلو د پاره د لاس پرې کولو سزا وه او چا چې به په غټو لارو غلاګانې کولې د هغونه به یې لاس او پښه دواړه پرې کول. ترابی ویلي دې ځل به د ښځو په شمول قاضیان وي. د قضیو اوریدنه به کیږي خو د افغانستان د قوانینو بنیاد به قرآن وي او د هغې مطابق به سزاګانې ورکړې کیږي. لاس پرې کول د امنیت دپاره ډېر ضروري دي. هغه ویلي دا ښې اغېزې لري او کابینه ګوري چې سزاګانې په ښکاره ورکړي که نه پالیسي به جوړولی شي. په دې وروستیو کې طالبانو په کابل کې په وړو غلاګانو کې ځینې داسې سزاګانې ورکړي لکه چې مخکې به یې ورکولې. د خلکو مخونه یې تور کړي او په بازار کې ګرځولې دي. د طالبانو په مخکینۍ واکمنۍ کې ترابی اول ښځې جرنلستانې لرې کړې وې خو اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی اوس د تیر په پرتله بدل شوي. په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او وروسته یې کابینه جوړه کړې. په کابل کې خبریالان د مظاهرونو ودرولي او ځینې یې نیولي او خبریالانو ویلي او تشدد یې پرې هم کړی دی. طالبانو دغه مظاهرو ته غیر قانونو ویلي او خبریالانو ته یې د دغه ډول مظاهرو د کوریج نه کولو ویلي. ترابی ویلي اوس به طالبان ټي وی، موبایل، ټلیفون، عکسونه او ویډیوز اجازه وي، ځکه چې دا د خلکو لپاره ضروری دي او دوی دې ته تیار دي. هغه ویلي طالبان اوس د میډیا د لارې خپل پیغام په میلیونونو خلکو ته رسولی شي او زیاته کړې ده که سزا په ښکاره ورکولی شي، خلک به عکسونه او ویډیو جوړولو ته پریښودی شي چې دوی خپروي او د هغې به ښې اغېزې وي. اخوا د طالبانو د تعلیم وزارت وایي تر دې مهاله د جنکو د سکولونو یا ښوونځیو د پرانستلو څه فیصله نه ده شوې او په وینا یې د بیا پرانستلو په طریقه کار روان دی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ټاکل شوی دا چې د جنکو سکولونه به سبا یا د شنبې نه پیل شي. د طالبانو د تعلیم وزارت نن د جمعې په ورځ په دې اړه خپاره شوي رپورټونه غلط بللي او ویلي دي چې تر دې مهاله د جنکو د سکولونو د لړۍ د پیل په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په اعلامیه کې راغلي د جنکو د سکولونو د بیا پرانستلو په تر کار روان دی چې پایلې به وروستو د افغانستان خلکو سره د تعلیم د وزارت د رسمي ویبپاڼې له لارې شریکې شي. د تعلیم وزارت د روانې ستمبر میاشتې په 13 نیټه د الکانو د سکولونو پرانستلو خبر ورکړی، خو د شپږم کلاس نه پورته جنکو د سکولونو د خلاصولو په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنکو د سکولونو نه پرانستل کېدو د هیواد دننه او بهر زیاتې اندېښنې او نیوکې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې سکولونو ته د افغان جنکو تګ باید د پامه ونه غورځول شي. د یونیسف لخوا په اعلامیه کې ویل شوي موږ ډېر اندېښمن یو چې ممکنه ده اوس زیاتو جنکو ته سکولونو ته د تګ اجازه ورنه کړل شي.
د وایس اف امریکا دیوالو یا خیبر پختونخوا خبری خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د دفاع نگران وزیر مولا یعقوب په یو نوی پیغام کې ویلي داسې رپورټونه ورته رسیدلی دي چې ګنې د طالبانو جنگیالو یو شمیر کسان د طالبانو سره د دښمنۍ او مخالفت لامل نوموړي ویلي دي چې دوی عامه معافي اعلان کړي او هیڅوک د داسې کارونو اجازه نه لري. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت بارکو المیا خیل راکړي.
د طالبانو د دفاع نگران وزیر ملا یعقوب د طالبانو ټولو غړو ته ویلي دي چې د طالبانو د مشر د بخښنې فرمان عمومي دی او وایي هیڅوک حق نه لري چې دا ژمنه تر پښو لاندې کړي او د دې فرمان په خلاف له چا شخصي انتقام واخلي. د ملا یعقوب دغه 15 منټه ژغیس پیغام د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړی چې پکې هغه ویلي که طالبان له چا سره شخصي دعوه لري نو عدالت ته دلاړ سي او له هغې لارې د خپل شخړه حل کړي. ملا یعقوب طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې له دې وروسته څوک داسې خپل سر کارونه وکړي د خپل عمل سزا به وویني.
می عفو د چیلن سره د ټول عسكر ته ټول هغه بده خلکو ته چې زموږ تش په مقابل کې ولاړ او شهیدان یې کړی دي خلک زور ویلي دي نو چې وا پلا په وسوله یو پلا ما په وسوله بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو ته خدمت کی او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخی او په دغه شی خود سره تو د باندې کیا څوک وجلتیږي یا تهدیدیږي دا نه د امارت پالیسی ده نه دا د شریعت سره اړخ لګی.
طالبانو د اگست پر 15مه د کابل تر نیولو وروسته د هغه ټولو خلکو لپاره عمومي بخښنه اعلان کړه چې له تیر حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی وو او له ټولو سرکاري ملازمینو یې وغوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ سي. په تیرو شاوخوا شپږو اونیو کې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په سرغړونو د خپلو مخالفانو په وژلو او د خبریالانو او میرمنو په وهلو ټکولو تورن کړی دي. د افغانستان څو سیمه ییزو رسنیو هم د طالبانو لخوا د قتل تشتونو او بد چلند رپورټونه ورکړي دي. سمودا وړاندې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښکاره کوي طالبان په پنچیر او د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې کسان د عامو خلکو په وړاندې وژني. د طالبانو د دفاع نگران وزیر ملا یعقوب وایي د طالبانو یو شمېر قومندانانو پر ځینو موقعو فاسد، بد او کمزور خلک د خپلو ګټو او د صف د بدنامۍ لپاره له ځانونو سره یو ځای کړي دي. وایي که کومو طالبانو فاسد او بد کسان له ځانونو سره او ځای کړی وی باید په دې پوسی چې هغه د طالبانو د امارت په کار نه دی.
په هیڅ صورت موږ دغه سی بدکار خلکو ته نظر ورات لرو او نه پریږدو په دې سب کې چې راشي. موږ خپل تفتیش شروع کړی دی، کوم تر دې خبرتیا وروسته بیا هم د یو چا سره دغه سی بد خلک دغه سی خبیث خلک پیدا کړل، بیا نو د دلګي مشر دی بیا ګیله نه کوي چې سره سره وسوله یا څه نه سره وسوله.
ملا یعقوب په دې پیغام کې د یو شمېر طالبانو پر بې ځایه ګرځېدو راګرځېدو هم نیوکه کړې او وایي په کار ده دا وسلوال امنیت ساتونکي طالبان د خپلو ذمهوارو کسانو په سیمو کې پاتې شي. ملا یعقوب طالبانو ته په اشاره سره ویلي اوس بهرنیان وتلي دي، نو طالبان باید داسې کارونه ونه کړي چې د خلکو د خوابدۍ او د هغوی د ژوند د نارامۍ سبب شي. ملا یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی چې په پاکستان کې دیني زده کړې کړي دي، خو طالبانو تر اوسه د هغه هیڅ عکس هم نه دی خپور کړی. ملا یعقوب په تقریبا تیرو څو کلونو کې د افغانستان په څه باندې نیمایي ولایتونو کې د طالبانو د جنگي محاذونو مشري کوله. ملا یعقوب دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې له پرون راهیسې د اتو کسانو مړي موندل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې نن د جمعې په ورځ درې مړي د ښار په هډه سیمه کې موندل شوي او روغتون ته وړل شوي دي. همدارنګه پرون د پنجشنبې یا زیارت په ورځ هم په همدې سیمه کې د 15 تنو مړي موندل شوي وو. ځایي چارواکو د نننیو موندل شویو مړو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پرونیو موندل شویو مړو پیښه یې تایید کړې وه. ځایي سرچینې وایي دغه مړي د داعش خراسان ډلې د جنگیالیو دي. بارکوال میخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه، بحثونه او سیړنی کتلی او اوریدلی شئ. The UTL Satellite Frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haraurus salivari sata la divasara osei.
لوی خبر پختونخوا خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او وسو نیویارک ته نیک پنیغه د ډیو خبریال فضل الله مونږ سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دی. د ملګری ملتونو د شپږ اویایمه غونډه په دې وخت کې په نیویارک کې روانه ده او د دې شپږ اویایمه غونډې حال د ډیو خبریال فضل الله نه اخلو. په خیر راغلی فضل الله.
سلامونه.
څنګه تاسو فضل الله؟
خیر دې شکر دې ساس دوه د ټیټه
صحیح. فضل الله، په نیویارک تاسو یې او د ملګری ملتونو شپږ او یایما غونډه هم روانه ده، که د نننې تاسو د غونډې بچی کم مصروفیاتي کم کم مشران به ویناګانې کوي، خصوصا دا هم دي چې نن به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وینا کوي. سټیم به دا وینا او سم مهمه ټکی یا سم مخې ته راغلي دي؟
بالکل، څنګه تاسو وی شپږ او یایما غونډه د ملګری ملتونو په نیویارک کې روانه ده چې په هغې کې د ټولې نړۍ نه تقریبا ټولې نړۍ چې کوم د دې غړي ممبران دي هغه 193 دي، خو د مختلف مطبوعاتو تر مخه که تاسو وګورئ نو ویل کېږي چې تر 100 پورې چې کوم کامی مشران دي د مختلف ملکونو هغه راغلي دي. او په هغې کې چې دی نو 13 چې دي نو د خزینه یا زنانه چې دي هغه به هم د خپل ملکونو نمایندګي کوي. نو نن ورځ چې دا هغه زیات په هغې کې چې دی نو زنانه به شرکت کوي او هغې به د خپل ملک چې دی نو د کرونا په ضد د موسمیاتي بدلون او دغسې چې نورې بشري حقونه یا کومې شخړې راپېښې دي، کوم ستونزې یا چیلنجونه، نو په هغې باندې به نن د دیرش د چې کوم ملکونو زنانه مشران دي نو هغې به پرې خبرې کوي. په دې کې شیخ حسینه واجد د بنګلادیش، نیوزیلینډ، د چکسلواکیا، د آسټریلیا، د کویت، ډنمارک او د سویډن چې کوم مشران دي هغوی به خپلې ویناګانې کوي. او بیا د عمران خان د پاکستان وزیر اعظم تاسو خبره وکړه، هغوی به هم خپلې ویناګانې کوي. ویل کېږي دا چې د عمران خان د وینا چې کوم مهم سرټکی دي هغه د افغانستان شخړه، د طالبان حکومت او بیا د ټول شموله حکومت باندې او بیا د نړۍ نه چې څه غوښتنې دي نو په هغې باندې به هغه خپلې خبرې کوي. خو د دینه مخکې هم که تاسو وګورئ نو عمران خان دا تجویز هم ورکړی او بار بار چې پاکستان د افغانستان کې د ټول شموله حکومت د پاره چې دی د نړۍ سره د امریکا سره د هر قسمه مرستو چې دی نو هغه د پاره تیار دي. او دا به هم زما په خیال دا خبره کیږي چې د موسمیاتی بدلون په حواله باندې عمران خان دا کریډیټ واخلي چې او پاکستان چې کوم هغه کوم پروجیکټ یا پروژه شروع کړی و د بلین سونامی تری چې د هغه بل ورځ د برتانی وزیر اعظم هم دا ستاینه کړی و چې ګینه پاکستان کې چې کوم بلین سونامی تری د موجوده حکومت کوم پروژه ده نو په کار ده چې دغه سید نړۍ په نور ملکونو کې هم راشي. خو د دې ترڅنګ چې ده نو زما په خیال چې مهم سرټکی د عمران خان د موضوع د تقریر هغه به دغه وی ټول شموله حکومت د افغانستان شړه شخړه د امریکا د پاکستان تعلقات او د امریکا او د افغانستان تعلقات ولته چې کوم بشري سرغړونه روانه ده طالبانو لخوا یا چې الته د خوراک کم کم وخت یا په نړیوال گاونډي هیوادونو ته چې کوم ستونزې راپیښې دي نو زما په خیال چې هغه به د هغه د خپل وینا سرټکی او مهم موضوع به هم د افغانستان وي. د دې سره به زه تاسو سره لګدا هم شریکه کوم چې د شاه محمود قریشی او د وزیر خارجه د انټونی بلینکن هم چې دنو پرون ملاقات شوه ده په نیویارک کې او دا د دې اولنې ځل ملاقات ده د پاکستان د خارجه وزیر د او د امریکا د خارجه وزیر د انټونی بلینکن نو په هغه کې هم ویل کیږي چې ډېرې خبرې اترې شوې دي. پاکستان بیا غي ته داړو اندیس ورکړی دی چې پاکستان با د افغانستان په شخړه کې د امریکای سره هر قسمه حکومت کوي او پاکستان دا تیر ورځ هم دا ویلو شاه محمود قریشی په خپل خبرو کې چې باید چې کوم ټولنه ده نړۍ ده هغه دی د افغانستان د حکومت د هغه د تسلیمولو لپاره یو روډ میپ تیار کی او دا خبرې چې د نو د سیکرټری انټونی بلینکن سره هم شوې دي هغه افغانستان باندې هم دا غږ کړی دی شاه محمود قریشی د طالبانو نه دا غوښتنه کړې ده چې دې په خپل سوچ کې په خپل مفکوره کې بدلون راولي او دغه سي د نړۍ نه هم دا غوښتنه کړې ده د انټونی بلینکن نه هم دا غوښتنه کړې ده چې نړۍ دې هم هغه ژمنې د افغانستان په حواله باندې پوره کړي چې کچرې طالبان خپل سوچ کې بدلون راولي نو په کار ده چې نړۍ وسره هم په هغه کې خپل امداد وکړي. خو یو ډیره مهمه خبره چې تر هغه وخت پورې چې کله طالبان خپل سوچ کې بدلون نه وی راغلي نو دغه ځای کې بداس خړې او مسلې به دغه سی وي. که تاسو ته مختصر یو وایم چې ملګرو د افغانستان چې کوم ملا نور الدین دی د بندیزونو چې کوم مشر دی د طالبانو د زندانونو د ادارې چې کوم مشر دی ملا نور الدین سرابی هغه ویلی دی چې اسلامي قوانین به پځای کیږي او د تیزندۍ او د لاس کټ کولو چې کوم قوانین دی هغه به بیا لاګو کیږي. نو دا ښکاری چې چرې طالبان په خپل سوچ او مفکوره کې بدلون را نه ونی نو
صحیح شو. ډیره مهرباني فضل الله تاسو موږ سره راغلی د نیویارک نه او د ملګری ملتونو د شپږ اویایمې غونډې د نن د ورځې حال وړاندې کو تاسو ډیره مهرباني.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا لویا خیبر پښتونخوا خبرونه په ټلویزیون باندې په د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په یوټیوب د ډیوا په ویب سټ باندې لیدلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. زو وسیو بل رپورټ اړه تا د پیښور های کورټ وکسیزه بنچ په خیبر پښتونخوا کې زمشو قبایلی سیمو او په خاصه توګه جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې د خښښو ماينونو د کیس اوریدنې په موخه مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته په یو هفته کې دننه عدالت ته خپل جواب جمع کولو امر کړی دی او د مقدمه اورونه تر 14 اکتوبر پورې ځنډولې ده. د ډیوه خبريال عبدالرزاق په تفصيلي رپورټ راکړي.
د پیخور های کورټ جسټیس لال جان خټک او جسټیس عبدالشکور باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو او په خاصه توګه جنوبی وزیرستان کې د خښښو ماينونو په حق له د قضیه اوریدنه وکړه. په دغه کیس کې پیښې کوونکی د پیخور های کورټ سجاد محسود اډوکیټ وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویل چې عدالت مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته امر وکړو چې د ماينونو په حق لې سګامونه پورته کړي د هغې په اړه دی په یو اونۍ کې عدالت ته تفصیلی جواب جمع کړي. نوموړي زیاته کړه په خپل درخواست کې یې عدالت ته ویلي په قبایلی سیمو کې د سکیورټی په غرض خښ کړی شوي ماينونه ځای خلکو ته مالی او ځاني زیان رسوي. نو باید حکومت د غسیمه د ماينونو څخه پاکی کړي.
پریر کې ورته لیکلي چې د علاقې نه د لینډ ماين سکم دي هغه ختم شي. ورسره چې کوم علاقہ حکومت دا وایي چې زموږ واس نه رسي نو هغه د یو سره کرخه پر وایي چې مطلب دی ایریا کې سوک نه وردنه کیږي. او بیا موږ ورسره دا وخت دی چې زموږ په علاقہ کې سیمینار پروګرام وکا نو هغه کې اجازه ورکړه زموږ مشر زموږ کشر او زموږ د کوم خوريان دي دی چې هغه له دا پته ولګي چې د مخامخ کم سیزر لا پروت دی دا ټیم په شکل کې چې آیا د سدي هغه سره سره چې سومره د انسیډنت کیږي هغه په هسپتال سره دی پولیس کې چې انټری پراپر کیږي او هغه نه علاوه چې کم مشومان یا د کوم زموږ خوريان دي چې دی لا چې د کم پیکیجز حقدار دي چې هغه له پیکیجز کمپنسیشن ګراند کی.
په پیخور های کورټ کې جمع کړی شوی خواست کې ویل شوی یوازې په جنوبی وزیرستان کې 1300 کلونو دوران د خښښو بمونو یو سل او دوه کم اتیاو نه زیاتې 14 شوی دي او په دغه 14 کې 800 پورې تنان مړ شوی او نږدې 300 او درې کم ډیر شپورې په جسمانی توګه مازوره شوی دي او په زرګونو سارووته هم زیان رسیدلې دي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د ماین 14 خکارتنانو په کوټ کې سیمه کې د دغه غوښتنو لپاره د 13 ورځو راهسه احتجاجي پرلت پیل کړی دی. په احتجاجي پرلت کې برخه اغستون کې احتر محسود وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر سره کې دروستو چې کله خپل کلی ته واپس شول نو په ځمکه کې خښښوي ماین د 14 په نتیجه کې یو خپه کنده مشوه
چې کله میش خپل وطن ته لوري کوري نه مکاني نه آغاز کړ او میش بیا هم په شولي واسه په کم جون سمخت وروه په یو ورځ درز نه د میش خپل د کور هو ورکه شو پاشا زلاق شو د منس کار شو ور ډېر افسوس متوداري وس هغه نه د اسپیټال سوالت وو درا تروري په خپل ری په علاج وکړه ری په وسیار دی شي اچھا ام کارځلیا به سم په میش ماجود یې شي نه پکړیم نه ومیش دای ای چې په ټول مسجد شه دا د امنس کاری چې کی ما شوی د هونډه مسجد ژوند په خطر شه دای دا د الله رش.
د روان کال جون په میاش کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبایي وزیر شوکت یوسف زئی په اسمبلی غونډه کې ویلی وو چې د خښښو بمونو د پاکولو په اړه چې څه هم د حکومت نه کېدل شي نو هغه بکی. بلخوا پرستو کې حکومتي او پوزي چارواکو ویلي وو چې په ځانګړي ډول په وزیرستان کې د ماينونو په پاکولو باندې کار روان دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو د لوی خبر پښتونخوا خبری خبرونه په دې دویمه برخه کې درته ز سمینه احسن یو ځل بیا هرکلی وایم. او په دې دویمه برخه کې به نن مونږه خبری کوو په یو بل مهمه موضوع باندې چې د افغانستان د خزو او د جنکو د ژوندونو او د هغوی د راتلونکو سره تړلې موضوع وي. دغه موضوع څه ده؟ موضوع نن زمونږه هم د افغانستان د خزو او د جنکو د تعلیم او د هغوی په راتلونکو ژوند کې د هغوی د پرمختګ یا د راتلونکو په حواله سره ده. او په دغه موضوع باندې چې هر ورځ په نوې نوې خبرونه، رپورټونه او معلومات او بیانونه را رواني، نو نوې پرمختګ په کیسه شوې ده د خزو او د جنکو د تعلیم په حواله سره. هغه هم دا ده چې په افغانستان کې در شپږم جماعت نه پس ماشومان جنکی وس هم په کورونو کې ناست دي، سکولونو ته نشي تللی. دا د هغوی په ژوند باندې، دا د افغانستان د یو ملک په حیثیت باندې، په مستقبل باندې، په راتلونکو باندې څه اثر لرلی شي، په دغه موضوع باندې مونږه خبرې اترې کوو. او مونږ سره به میلمنه هم وي چې په افغانستان کې د نرګس ریډیو مشره ده او د انساني حقوقو فعال هم ده، شهلا شایق. هغوی ته به لاول په پروګرام کې هرکلی وایو. په خیر راغلی شهلا.
سلامونه او احترامات د دیو راډیو تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته.
ډیره مهرباني تاسو مونږ لا وخت راکړو او تاسو ته چې څنګه ما ستما تاسو سره خبرې کې دینو د افغانستان د جنکو د خزو د تعلیم او د دې د پراتلونکو ژوند باندې څه اثر غورځي دی، شی په افغانستان باندې د یو ملک په حیثیت باندې څه اثر غورځولې شي، دا ګام چې هغه وس په کورونو کې ناست دي، په دې حواله سره به خبرې ترې کوو. خو شهلا، تاسو مونږ سره اوسې زب غواړم چې مونږ یو رپورت هم خپل اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کوو. دغه رپورت چې د وایس اف امریکا شنا څنګه خبریاله برېښنا عمر خیل تیار کړی دی، هم په دې حواله سره دی چې په طالبانو لخوا په افغانستان کې جنکو ته د سکولونو ته د تګ اجازه نه دی ورکړی شوی او د هغوی تعلیم نه منع کړی شوی دی. دغه ریپورت ګورو بیا راځو شهلا تاسو سره به په دغه موضوع باندې خبرې ترې کوو.
یو شمیر افغان انجونې نن دوشنبه په هرات کې د طالبانو د هغې پریکړې په وړاندې لاریون وکړ چې له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
دختران امروزه نسل آینده ما هستند.
دغه جنې د هیواد راتلونکي دي. کچېره دوی به سواد پاتې شي او د تعلیم مخې ونیول شي، زمونږ راتلونکي نسل به په بشپړه توګه نه لوستي وي. موږ له طالبانو غواړو چې ټول جنو ته خوانځي ته د تاک او خوځو ته بیرته کارته د تاک اجازه ورکړي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې حکومت به ډیر ژر افغان جنو او خوځو ته د زده کړې او کار فرصتونه برابر کړي.
بدون شک باول هم میره نامه
بابا دنجونو په برخه کې د مسولیت لپاره لک تر ظلمل ولایحو ته ضرورت شته چې هغه عملی شي. دوی ته به هم زمينه سازي کیږي، کار په جديت سره روان دی. ضرورت چې د دوی د تګ راتګ مسولیت تضمین شي او بلې تعلیمی بهیر داسې تنظیم شي چې دوی جلاوي او مطمئنه.
طالبانو ژمنه کړې چې خوځو ته به هم د اسلام په چوکاټ کې د کار اجازه ورکړي او زیاته کړې ده چې د خوځو چارو وزارت نه دی منحل شوی.
وزارت طبعاً منحل نشد، البته شاید در این مورد تصمیم گرفته شوه.
د ښځو د چارو وزارت لا نه دی منحل شوی، البته شاید په دې برخه کې تصمیمونه ونیول شي یا یو بدیل رامنځته شي. د ښځو وزارت سمبولیک بڼه درلودله او د هیواد په ښځو اغیزه نه لیدل کېدله. د ښځو لپاره باید یو بنسټ رامنځته شي چې د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي او د ښځو چارې تعقیب شي. خدا به د امنیت یا لوی ریاست په بڼه رامنځته شي.
طالبانو دا ډاډ وروسته لاغه ورکوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته او ښځې کار ته له تګ نه منې شوې دي. پرون یو شمېر ښځې د ښځو د چارو د وزارت د پخوانۍ ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه چې اوس د طالبانو لخوا د امر بالمعروف د وزارت لوحه ورباندې زړول شوې ده.
طالبان که آمدن سر قدرت رسیدن
وقت پر رسیدو طالبان شکولی افغانی خزی حذف کړي، ځکه چې موږ د تیر وختو خزی نه یو. په خو به خزی لخپل اسلامي حقونو خبر نه وي او خاموش وي. نن د اسلامي زده کړو لاري هر افغان خز خپل ورتیاو ته دومره وده ورکړي چې دوی هیڅ کله نشي حذف کولی.
د ولسی جرګې پخوانی وکیله او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د ولس مشر غنی د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی وایي د خپل حقونو لپاره د خزو دا ډول غبرګون اله بخون کدی.
دا هغه څه دي چې ما ته هیله ربهي، ځکه چې خلک په هر حال د خپل حقونو لپاره دریږي. دا ځکه هیله بخون کې چې اکثره خلک لمه پښتنه کوي چې ولی خلک مقاومت نه کوي، غبرګون نه کوي، ولی د عامو خلکو مقاومت نشته. دا زمون په تاریخ کې یو کمساري اقدام دی، ځکه چې خلک شل کله مخکې کله چې طالبان واکمنو دا به چا تصور هم نشو کولای. دا ډیر مثبت او هیله بخونکې کومونه دي چې عام خلک د وهلو ډبولو او آن وژلو خطر په ځان مني او غبرګون ښيي.
د ښځو په اړه د طالبانو سخت دریز یو ځل بیا نړیوالې اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي دی که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې خزې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وشي. برېښنا عمر خلل د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د برېښنا عمر خیل دغه ریپورت اولیدلو او نن هم چې کوم ریپورتونه راغلي دي نو پاغې کې دا خبره ده چې په افغانستان کې د شپږم جماعت نبر جنکی چې په ووم کې یا د غټو جماعتونو کې سبق وي نو هغوی په کورونو کې ناست دي، هغوی اسکولونو ته نشي تللی، خپل سبقونه نشي ویلی. موږ سره شهلا شایق ملګری ده او هغوی نه به په دې موضوع باندې د هغوی سره به خبرې اترې کوو. او اورو به چې هغه مور او پلار چې د چا ماشومان جنکی په کورونو کې ناست دي، ډیر په مینا ډیر په شوق به اسکولونو ته لیږلی، نو د هغوی ستا سوراتی هغوی د حالاتو ته څنګه ګوري؟ شهلا شایق، یو ځل بیا په خیر راغلی، رپورټ خو به تاسو هم اوریدلی.
بلی، ډیره زیاته مننه، رپورټ مې واوریدو. واقعا د اندېښنې شته، البته په افغانستان کې ټولو مېرمنو سره، ټولو خلکو سره، خصوصا تاسو پوښتنه وکړه د کورنیو څه اندېښنې دي. موږ په افغانستان کې ډېر کورنیو سره په تماس کې او واقعا ډېر اندېښمن دي، خو دوی هم یو منتظر حالت کې دي. ګوري چې طالبانو ډېری وعده ورکړي دي او اوس هم دوی بعضي وعده ورکوي، خو دوی منتظر دي چې دوی کړنې بسي او دا وعده به تر کوم حده پورې دوی عملي چوکاټ کې راوړي او خلک دینه مطمئن کوي چې دغه وعده باندې وفا وکړي. او که دغه وعده تر سره نشي نو ډېر لوی ناورین به رامنځته کیږي، ځکه هغه کورنیو چې هغوی نجونې مکتبونو ته تلل، پوهنتونونو ته تلل، نو دوی به البته مهاجر کیږي. دوی وایي چې موږ به وطن پرېږدو او زو به، ځکه دوی هیڅکله نه غواړي چې د هغوی لورګانې نجونې د تعلیم نه پاتې شي، په کورونو کې کینی، ځکه دوی به عملن یو عمل تر سره کوي او هیواد به پرېږدي.
شهلا، که مونږ د افغانستان چې کوم تعلیمي وضعیت ده د طالبانو نه وړاندې هم که هغه ته هم وګورو، زه به لږ شاندې خپل اوریدونکو سره دا شمیرې شریکې کما. یونیسف چې کوم د ملګري ملتونو د ماشومانو څنګه ده، نو هغوی رپورټ دا و چې په افغانستان کې څه تقریبا 3.5 میلیون ماشومان اسکولونو ته نه ځي او په دې کې 80% جنکۍ دي. بیا یونیسف هم دا هم وایي چې یوازې 19% افغانستان کې چې کمی ماشومان جنکی دي د 15 کالونو لاندې، نو هغوی لوستلی شي یا سبق ویلی شي یا لیکل کولی شي، دا 19% هغوی دا شره خولې ده. بیا دغه شانتي ک نور شمیرو ته هم ګورو، نو وضعیت سدومره خنه خای چې په افغانستان کې د وړاندې ناجنکۍ د کابل نه بهر په لرو پرتو علاقو کې هغه سکولونه اسانتیاوي ورته نه وي، یا هغه سبقونه ته نور سو وجوهاتو باندې، امنیت په وجه باندې، یاغي په وجه باندې نشټللې. وس بیا چې کمی جنکۍ سکولونه ته تلې شوې، چې کوم لګسا بهتری په تیرو شلو کالو کې راغلی وه چې جنکۍ هڅېدلې وي سبقونو ته لاړې شي، لوړې زده کړې وکړي، ښځې کارونو دپاره راوتې وي، لږ څه مثبتې نښې نښانې چې کمی دي هغه ښکاره کېدل شروع شوې وي، خو که اوس بیا هغوی کېناستې په کور کې، تاسو د دې لوی اثر څه ګورئ؟ نه یوازې د هغوی په ژوند باندې، بلکې د افغانستان په راتلونکي باندې، د یو ملک په حیثیت باندې.
بله، زبیدا یادونه وکم چې طالبانو حکومت وی که هر حکومت وی دا غوی وظیفه ده ترسو ټولنه کې مساویانه توګه باندې هم نارینه او هم ښځو ته د تعلیم زمینه مساعده کی. ځکه تعلیم د ټولنې د رفاه پرمختګ او د ټولنې د یو خوشاله ټولنه یا خوشاله ژوند جوړولو لپاره ډیر مهم برخه ده او په نړیواله کچه باندې یو منل شوی برخه ده. او که دوی توجه نکی مثلا خصوصا د خزو برخه کې چې خزه خپل د ټولنې نیمایي برخه ده او دغه برخه د لپاره خاصه پاملرنه ونشي نو دا خو معلومدار خبره ده چې د ټولنې نیمایي برخه به ړنګ شي او دا به ناروغ شي او په ټولنه کې به دغه پرمختګ مخه ونیسي. نو سره د دې چې موږ تیرو حالتونو نه یادونه وکړه واقعا باز ستونزې وی ولی په ډیره کچه باندې انجونې مکتب ته تللې فاکولټو ته تلل ښځې په ټولنه کې فعالو او تا پرمختګ ډیر صحیح دی چې ډیر په تیزۍ نه روان یعنی بعضې ستونزې درلودلې ولی سره د دې هم د افغانستان حالاتو په کتلو سره ډیر ښه وو یعنی انجونې تا یعنی دوی کولای شو چې خپل تحصیلات مخې ته ویسي لاسرسی درلودو ولی اوس داسې حالاتو رامنځته کېدو سره لږ ستونزې زیاتېږي ځکه موږ په ټولنه کې داسې نجونې هم په افغاني ټولنه کې درلودلې چې هماغه حالاتو کې چې دولت ورته حکومت ورته ټول زمینه مساعده کړې وه دوی خپل ټولنې سره او کورنۍ سره به دوی همیشه په ډېر مبارزو او په ډېر سختو باندې دغه یو زمینه مساعده کړې وه یا ځان ته دغه لاره جوړه کړې وه چې دوی تعلیم وکړي مګر اوس هغوی ته نور هم لاره سخته شوه ځکه دغه وضعیت په کتلو سره نو دا به واقعا د ډېر یو ټولنې د ناروغېدو سبب شي.
اسې که په عمومي توګه باندې شهلا تاسو کوم دا هم راته وایي چې په یو عام حالاتو کې هم یو افغان جنۍ ته یو افغان ښځې ته د تعلیم د پاره اسکول ته تلو د پاره د لوړو زده کړو د پاره د کمو کمو مشکلاتو نه تیرېدلې هغه ته په کور کې دننه یا په ټولنه کې څه قسمه چیلنجونه مخې ته پراته وي.
بالکل افغانی میرمنو ته لا هم اوس دا ډیر مختلف چیلنجونه تر اوسه په دې شلو کالو کې دوی لرودل چې هغه کورنۍ ستونزې وي یا چې خپل کورنۍ دوی ته دغه اجازه نه ورکوله چې لاش تعلیم وکړي. دوی هم ستونزه په ټولنه کې چې دوی څنګه وکولی شي په ټولنه کې هغه ټولنې ته قناعت ورکړي چې او دا هم د تعلیم حق لري او باید لاړ شي مثلا مکتب ته فاکولټي ته وظیفې ته. دوی سره لا دوی اوس هم لاس په ګریوان ولی دوی کولای شو چې دغه مبارزه تر سره کړي اقلن دغه کولای شو او تر څنګه د امنیتي ستونزو سره مخ چې دا هم یو ښکاره خبره ده چې ډیر زیات امنیت خراب خو بیا هم افغاني میرمنو خپل شجاعت او همت د لاسه نه دی ورکړي همیشه کوشش کړي او تل کامیاب شي خپل په هڅو کې دوی تعلیم کړي دوی عالی تحصیلات کړي دوی مثلا خخه وظایفو کې دولتي او غیر دولتي اداراتو کې کار کړي او په زما په نظر په دې شل کالو کې چې څنګه دوی پرمختګ کړي هغه نالیدلی یا نادیدنه نیسو ډېر ښه پرمختګ کړی او تقریبا دوی ډېر فعال وو.
زه به یو ځل بیا خپل اوریدونکو کتونکو ته وایم چې موږ سره شهلا شایق په دې وخت کې د لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه په دې برخه کې میلمنه ده چې په دې برخه کې په دې دویمه برخه کې مونږه د جمعې پورس خبرې ترې کوو په یو مهمه موضوع باندې خصوصا د افغانستان د حالاتو د بدلیدو نه پس د خزو او د جنکو د پاره چې کم نوې قسم ته چیلنجونه پیدا شوې دي د هغوی د ژوندونو سره تړلې یو موضوع چې په هغه باندې مونږه خبرې ترې کوو او نن هم مونږه د افغانستان د خزو د جنکو کو د تعلیم د هغوی په راتلونکي ژوند باندې د دې د اثراتو په حواله سره او په افغانستان باندې د ملک په حیثیت باندې اثرات پرې وته شي په دې حق له خبرې طریقو او چې ما څنګه وې شهلا شایق موږ سره میلمنه ده. زبر تاسو ته تعلیم په حواله سره چې کم تاسو د چیلنجونو خبره کوي نو ما سره لک شانتي معلومات هم شته زبر دا هم اوریدونکو او کتونکو سره شریکه مچی لګ هغوی ته هم د اندازو شي چې افغان خزی یا جنکی د کوم مسایلو سره مخ دی څومره په ګرانه باندې هغوی د تعلیم د پاره راوتوي سبقونو ته راوتوي او بیا د سبقونو لړو زده کړو نه پس هغوی د خپل ژوند نه د هغوی د خپل مستقبل د پاره څه فیصلې کړې وي څه پرمختګونه کړې وو کوم میدانونو ته هغوی تللې وي لوبو کې ډاکټري په میدان کې طب په میدان کې دغه شانتي د هنر په میدان کې هغوی ځینی کامیابیانی ځینی لاسته راوړنی چې ترلاسه کړی وي او دغه لاسته راوړنی وس یو ځلی بیا دغه کامیابیانی د خطر سره مخ دي، دغه کامیابیانی د یو بې یقیني د حالات سره مخ دي چې ګینه افغان مېرمنې به دغه جاری وساتلې شي، دغه کوششونه دغه د خپل ژوند یو سفر چې هغوی شروع کړی وو دا به جاری وساتلې شي او کنه. په 2001 کال کې چې کوم ماسر ریپورت دی، په 2001 کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان جنکۍ هغوی د اسکولونو لپاره اندراج کړي وو، یعنی اسکول د سبق لپاره هغوی خپل نمونه اندراج کړي وو. خو بیا چې کله 2001 کال نه راپدې خو لک شانتي حالات برابر شو، نړیوال ټولنې د مرستندویا ادارې یا امدادي ادارې په افغانستان کې لاړې، هغوی کارونه شروع کړل، نو په 2013 کال پورې دغه شره اته دیش فیصدی ته ورسیده چې کما 3.8 میلیونه ماشومان جوړیږي. او په دې کې بیا زیاتره دغه 3.8 میلیونه چې کومه شمیره ده د افغان جنکو ده چې هغوی بیا 2013 کال پورې، یعنی تر دومره حد پورې پرمختګ شوی و. 2001 کال کې 15,000 جنکۍ او 2013 کال کې بیا 3.8 میلیونه جنکۍ، دا یو ډیره لویه شمیره ده شیلا. که تاسو دې ته وګورئ چې دومره جنکۍ حسېدلې وي، دومره ښځې چې کمې دي هغوی حسېدلې وي چې هغوی خپل شومانو باندې سبقونه وای، کورنۍ مور او پلار په سوچ کې یو بدلون پیدا شوی و چې هغوی هم خپل ماشومانو جنکو باندې سبقونه وای، هغوی لوړو زده کړو ته هغه کې وه سي او هغوی پری دی اجازه ترته ورکړي. اوس چې یو ځل بیا حالات بی یقیني ښکار شوی دی، نو تاسو لک شانتي ذکر وړاندې هم وکړو، خو زه به غواړم چې لک شانتي که تاسو تفصیلی هم هغه وای کې چې مور خصوصا مور چې کومه یو ده چې کومه ډیره په ګرانه ده آماده شوی وا چې د پزینو علاقو کې د نامیتۍ باوجود هم خپل ماشومه لور یا خپل ځوانه لور سبق د پاره پری دی، جنکو بهر ملکونو ته افغان جنکۍ راغلی وي، دلته کې بهر ملکونو کې کالجونو یونیورسيټیانو کې سبقونه ویلي، خپل لوبي یا هنرونه یا نور څه چې کول غوښتل هغوی کړی. دغه میندې تاسو سره خپل پریشانیان یا فکرونه شریکوي چې هغوی څومره پریشان دي یو ځل بیا؟
بالکل بالکل، زه همیشه په تماس کې افغانستان کې مېندې ډیر زیات پریشان دي. هغه دغه حالات په کتلو چې موږ فعلاً تاسو ټول معلومات هم وړاندې کړل چې دوی ډیر زیات غوښتل چې خصوصا هغه بعضې داسې مېندې هم وي چې دوی حتی زده کړې نه وکړي، ولې دوی ویلي چې هغه موږ خپل ارمان په خپل اولاد کې ګورو، موږ هغوی کوشش کړی چې خپل لورګانې ولیږي مکتب ته، هغه خپل کوم ارمانونه چې د هغوی په زړه کې پاتې دي هغه خپل لورګانو په طریقه باندې ترلاسه کړي، ولې نن ګوري چې دا ټول په خطر کې دي، هغوی ډیرو ستونزو سره مخ شوي. داسې کورنۍ سره زه پیژنم چې هغوی خپل په کورنۍ کې دوی دومره مبارزه کړي تر څو دوی ته دا حق ورکړل شي چې دا لاړ شي مکتب ته، کلونو کلونو مبارزه یې کړي، بیا هغې نه بعد دوی دا اجازه اخیستې چې حتی میندو ورسره مرسته کړي چې څنګه دغه خپل لور ملاتړ وکړي چې زده کړې ترلاسه کړي او یو ښه روښانه آینده ولري. خو نن دوی ټول په ویره کې دي، په دې فکر کې دي چې یعنی څه کېږي، کنه به هم منتظر دي چې څه به کېږي، ولې دغه څومره وخت چې موږ کوم کړنې ګورو د طالبانو راتک نه وروسته چې دوی د مکتبونو تړلو اعلان وکړو چې فعلاً که دوی په موقت توګه هم وایي، ولې بیا هم خلک په دې تشویش کې دي چې دا به څه کېږي، ځکه یو روښانه څرګند راتلونکی نه دی معلوم دوی ته، که دوی ته معلوم وي بیا هم یو څه به کېدو. خو واقعا نه یوازې میندې، د دوی پلرونه، حتی ما په افغانستان کې داسې فامیلونو سره تماس نیولی چې هغوی ویلي چې زموږ زامن هم اوس مکتب ته نه ځي، چې کله خوري مکتب ته نه ځي هغه ورور هم نه ځي، وایي چې زه خپل خور نه شم کتلی، چې کله هغه بکسه پیشا کې مکتب ته روان شي خوري مایوسه ورته ګوري، نو څو ماشومان دي چې ما تماس نیول چې هغوی پاتې دي، څو ورځې کېږي مکتبونو ته نه ځي، فامیلونه په تشویش کې دي، په ویره کې دي، او په دې ویره کې دي چې که همداسې پاتې شي مثلا عملا کوم خبرې چې طالبان کوي دا ترسره نه شي او دا انجونې همدا حالت کې پاتې شي، نو دوی وایي موږ خپل زامن هم نه لیږو مکتب ته. حتی بعضې انجونو خو دا فیصله کړې چې دوی مثلا ډاکټرانې دي که نه، چې هغوی ته اجازه ورکړل شوې، هغوی وایي چې موږ هلته هم نه ځو، زکه په دې خاطر چې مونږه مونته حق نه ورکول کیږي چې مونږه تعلیم وکړو، یعنی په دغه برخه کې چې مونږه مختلفه برخه کې چې دوی کارمندان خصوصا دولتي او په شخصي مؤسساتو کې کارمندان کله مونږ ته اجازه نه ورکول کیږي، نو هغه څه چې به ضرورت د ټولنې دی نو مونږه هغه هم نکړو. نو مثلا شفاخانو ته نزو چې دوی وګوري چې غیر د خزو د موجودیت نه دا ټولنه څنګه مخې ته ځي.
سمه ده شیلا، تاسو سره په دې موضوع باندې لګي شانتي نور خبرې هم کو، او چې څنګه تاسو ذکر هم وکړو چې لکه که خور سکول ته نزی مکتب ته نزی نو کرور ده د هغه پاغه کور کې، نو هغه هم وای چې زه هم نزما. دا یو قسم لا د احتجاج یا د خپل هغه غږ چې کم ده هغه د پورته کول یو طریقه ده کنه، چې او دا مونږ په سوشل میډیا باندې نن سبا ګورو چې ډیر داسې کمپینونه شروع شوي دي چې ماشومان الکان ماشومان چې کم دي کدا غوي خور اسکول ته نزي یا کالج ته نزي، نو هغه هم وای چې لکه مونږ نزو، یا استادان وای چې مونږ به نور تعلیمی ادارو ته نزو چې خپل فریضه سرته ورسو. په دې موضوع به زه غواړم تاسو سره لګي نوري خبرې وکم، خو یو ریپورت مونږ سره دلته کې زه به غواړم چې دا هم خپل اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کمه. دایو مرکه ده په امریکا کې د لانګ آیلند یونیورسټي پروفیسر ده د سیاسياتو دالیا فهمي، هغوی سره ما یو څو ورځې وړاندې خبرې کړې وې هم په دغه موضوع باندې، او د هغوی د خبرو لږ شانتي برخه ما راغستې ده د خپل اوریدونکو کتونکو لپاره. او هغه په دې باندې دا چې طالبان که یو طرف ته وي چې هغوی به جنکو ته اجازه ورکوي سبقونو ته یا اسکولونو ته د تلو، خو لاول ورته انتظامات برابرۍ، یعنی د هغوی یو شرط ده چې د شریعت پر رڼا کې بدا جنکې خپلې زدکړې سرته رسولې شي، او استاد خزي استادان به هغه ته سبقونه خای. خو آیا په افغانستان کې په موجوده کې دا انتظامات موجود دي او کنا؟ دالیا فهمي په دې باندې سوای دغه خبرې داغه اورو بیا راځو شیلا تاسو سره به خبرې مخ په وړاندې بوزو.
If women are not back to work or if
پخوا هم طالبانو جنکې یو خزي سبقونه نه منی کړی دي، نو کدي زل هم د غشان کیږي نو په افغانستان به څه اثر ګوري؟
What we do know about indicators on the importance of women girls being educated and women being part of the
جنکو د تعلیم او د کار کولو د اهمیت په اړه ټوله نړۍ خبر ده چې خزي د ټولنې یو مهمه برخه ده. ټولنه کې خپل کردار لوبون کې خدي د پرم نه ټولنې او د کار په ځای کې د ښه ماحول سبب جوړیږي. د طالبانو د تعلیم وزیر دا خبره منلو نه انکاري دي چې جنکې د سکولونو منې کړې دي، خو دا نه وایي چې د هغوی په حساب د سبقونو خودلو لپاره ضروري انتظامات یا اډانه موجود نه ده. او موږ لیدلی چې په خوا به هم هغوی خزي بې د محرمه کور نه بهر نه پریښو دي. دا حالات د جنکو د لپاره مواقع کمې کړي او خزي ورسره خپل مستقبل غیر محفوظه ګڼي. او کله چې په خزو کې داسې ویری پیدا شي نو دا د امیرانه یا د پدرانه یا د نرواکۍ لارې هواري، او نرواکۍ ټولنې د خپل امیرانو د واکمنې حفاظت کوي. بلدا چې کله تاسو خزي د تعلیم او د کار کولو د حق نه محروم کړي نو تاسو په حقیقت کې یو ټولنه کنټرول کولی شي. موږ په تیرو شلو کالو کې لیدلی دي چې افغان خزو ته د نوړو کې قرضو د واپسي شرح تر 100% ده، او هغوی د خپل کورونو د آمدن سره سره په ټولنه کې هم کردار لوبوي. افغانستان د دغه خزو د کردار نه محروم کول داسې دي چې لکه افغانستان د یو رښتینی مستقبل نه محروم کول.
How do you see the role of the international community
because تاسو د عالمی ټولنې کردار ته څنګه ګوري؟ د خزو د انساني حقوقو په لړ کې په عالمی اړخ لږه خاموشي ښکاری.
If we think about the reasons for going to war in Afghanistan
افغانستان کې د جنگ درې عوامل وو: القاعده ختمول، افغانستان د طالبانو آزادول، او د خزو د حقوقو دفاع کول. شل کاله پس نن طالبانو په کابل کې حکومت جوړ کړی او د امریکا جنرال وای چې هغه ته ماته نه ورکړی شوی. کوم خلکو به چې د خلکو د حقوقو خبرې کولی هغوی هم وزغلی شوی دي. شل کاله او په بلیونونو ډالر لګولو پس افغانستان په داسې حال کې دی چې د عالمی ټولنې د مرستې بغیر ډېر ځر هلته یو سیاسي خلا جوړې دي شي، او دغه خلا به نه یوازې د خلکو د زورولو سبب جوړیږي بلکې تشدد او توندلاریتوب هم بیا جړلې کولی شي. داعش، خراسان او د طالبانو حقانی ډلې ته به یو ځای پیدا شي، او چرته چې تشدد او بې ثباتي نو مدام د ټولنې کمزورې برخې ځپلې کیږي. دغه طرفه وی د افغان خزو د پاره دا د بی یقیني وخت عالمی ټولنې ته د افغان خزو د یری او بی یقیني ته جواب ویل پکار دی. لا یو میاشوي او کچره د عالمی ټولنې بی غوري د غشان جاری و نو نه به یواز د افغان خزو میدونه او صبر تمام شي، بلکې کومېډلې چې د خزو حقونه چکولو د لارې خپل کنټرول جوړول غواړي هغوی به هم په خپل مقصد کې کامیاب شي.
سم انالیست آلسو سیز دټ یو هاف ټو ویټ.
ځینې سیړانکاران په دې نظر هم دي چې لږ د صبر نه کار اخیستل پکار دی، خو ستاسو په نظر کې د افغان خزو لپاره د بې ثباتۍ په دې وخت کې د ښه راتلونکي ستم شته؟
The world today is not what it was 20 years ago.
مو مضبوط اړخته کتلی شو په شلو کالو کې په نړۍ کې ډیر بدلون راغلی دی. د ټکنالوژي په مرسته په سوشل میډیا هر څوک خپل کیسه کولی شي، د معلوماتو هیڅ کمی نشته. خو کوم خلک چې په دې وخت کې د صبر نه د کار غوښتو خبره کوي هغه په خپل نه دی خپل شوی. انتظار به هغه خبرو ته کوو چې طالبانو په قطر کې د امریکا حکومت سره په شوی موعده کې منلې دي. کوم ګورو چې د جنکو د تعلیم په حق له معاملې خو د وسنه ګډوډ ده، نو بیا ستاسو انتظار وکړي شي. د بیا یقینې په دې وخت کې ضرورت دی چې عام افغان تن د ځنی حفاظتونو ضرورت دی، د کوم په بنیاد چې به د سویری هغه خپل فیصله وکړي چې په خپل ملک کې به پاتې کیږي او د حالات مقابله به کوي. خو د بدقسمتۍ سره د یری خوریدل شروع شوې دي، په خاصه توګه د کابل نه بهر علاقو کې چېرته چې حکومتي واکداري په خوا هم مضبوط نه و. افغانستان کې موږ یوازې د کابل خبر نه شو کولی، نو ټول ملک هم دی چېرته چې د هغوی کنټرول ډېر کم دی.
Thank you so much, Talia Fahmy, for giving us time on this important topic.
VOA دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټیل سټیلایټ په ټی وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټیل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لا دیو سره اوسئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوالو یا خبر پښتونخوا خبری خبرونه کې نن مونږه خبری طریقو په دې دویمه برخه کې د افغانستان خزو او د جنکو د تعلیم په حواله سره او د هغوی د راتلونکي په حواله سره مونږ سره ملمنه ده شهلا شایق. تاسو دغه خبری د دالیا فهمي واوریدې او هغوی په دې خبرو کې هم ذکر وکړو چې انتظامات یا اډانه په افغانستان کې موجود نه ده چې د جنکو د پاره یو جدا تعلیمي نظام دسی جوړ کریشی چې په هغه کې خزي استادان هغه ته سبقونه وایي، ولې چې د خزو استادانو هم کمی دی. په تیرو شلو کالو کې دومره استادان جنکی خزي نه دی پیدا شوی چې هغه پوره کړی شي د دې موجوده حالاتو د حساب سره، او موجوده چې کم د سکولونو اډانه ده هغه هم دومره زیات نه ده چې دومره سکولونه د جنکو د پاره یوازې جوړ کړی شي، هغه د چې کم انور سکولونه دي د هغه د پاره یو جدا تنظیم جوړ کړی شي. خو شایلا زبتا سونه دا تاسو کول غواړم چې تاسو د کمپین ذکر وکړو سوشل میډیا باندې، تاسو د نظر نه به هم تیر شوي. تاسو ذکر هم وکړو چې داسې خويندې رونه هم شته چې رونه وسوي چې مونږ هم د سکولونو ته نزو کچرت دا خوې خويندې نزي. دا کمپینونه بیا مونږه احتجاجونه هم ګورو په افغانستان کې جنکې خزي د خپل حق لپاره، د تعلیم د حق لپاره، خصوصا بیا د کار روزګار د حق لپاره احتجاجونه هم لګیا دي په وړه پیمانه باندې، خو کوي خپل आवाज پورته کوي لګیا دي. ستاسو په نظر کې دا احتجاجونه به د هغوی لپاره څه ګټې ترلاسه کړي؟ یعنی هغوی به طالبان دې ته مجبور شي چې د جنکو تعلیم بیا نه پاره بیا نه هغوی ته اجازه ورکړي شي، خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي بیا نه؟
زه فکر کوم بلې، او ځکه اوس په خوا غونډې وخت نه دی لکه څو کاله په خوا چې افغانانو یا افغاني مېرمنې وي. اوس افغانی میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې دوی په هیڅ وجه باندې دوی دغه حقونه خپل نه غواړي د لاسه ورکړي، ځکه دوی ډېرې سختې ما مخکې هم یادونه وکړه چې په دغه شلو کلونو کې دوی ډېر هر رقم حالات سره مقابله کړې تر څو دوی په ټولنه کې فعال وسي. او دوی سره اوس د دوی کورنۍ دي، دا یوازې ښځې یوازې نه دي، دوی سره خپل کورنۍ دي، یعنی نارینه هم ورسره ولاړ دي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې خپله پلرونه د دوی ورونه نه غواړي چې د دوی لورګانې یا خویندې په تعلیم پات شي. نړیواله ټولنه ورسره ده چې تاسو مخکې هم واورېده، او داسې یو وخت دی چې نشي کولی ته ښځې په کور کښېنې او تعلیم نه محرومه کړي. او دا غږ پورته کول
همیشه تل تاریخ خودلی چې په داسې حالاتو کې غټ پورته کول مبارزه کول اتمن پایلې لري، بې پایلې نه پاتې کیږي. او ښه خبره هم دا ده، خصوصا هغه خویندې چې په افغانستان کې پات دي او نه غواړي چې نور مملکتونو ته مهاجر شي، بلکې غواړي چې خپل وطن کې پات شي، خپل وطن لپاره کار وکړي، تعلیم وکړي او زده کړې وکړي، هغوی حق لري. او هم به په دې برخه کې هغوی څوک غلي کولی نه شي، دوی به خپل مبارزې ته دوام ورکوي تر هغه چې دغه خپل حقونه ترلاسه کړي.
او ستاسو دې خبرې سره به موږ سره په پروګرام کې وخت هم لږ شانتي پاتې شوی دی. یو لنډه پوښتنه به زه تاسو نه دا کوم، عالمی ټولنه تاسو څه غواړي؟ اسی که ستاسو څه غوښتنې چې هغوی په دې وخت کې د افغانستان د ښځو جنکو سره د افغانستان سره څه قسمه مرسته وکړي؟
عالمی ټولنه باید دغه وخت کې لږ دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. لکه څنګه چې موږ ګورو، تر اوسه پورې د کوم خاص مثبت ګام یا داسې پاملرنه نه ده شوې د ښځو په حق باندې، صرف یو شواري خبرې دي. او خو خیر، دوی به هم شاید منتظر اوسي چې څه پایلې یا څه نتیجه رامنځته کیږي. ولې زه زما هیله او غوښتنه داله، خصوصا هغه پیاوړو مېرمنو سره چې په نړۍ کې دوی همیشه د ښځو حقونو دپاره کار کړی، که هغه په همسایه ملکونو کې دي که په نور نړۍ کې دي، باید دوی ټول افغان مېرمنو سره ودرېږي او دوی ته عملا زر او نتیجه وښایي. ځکه که داسې منتظر دوی پاتې شي، نو کېدای شي حالات نور هم ښځو ته دا تشویش زیات شي او دوی ته باید زر عملا یو څه وښودل شي چې دوی څه غواړي ښځو ته وکړي، چې دوی د شعار نه باید عمل ته یو څه راشي. نړیواله ټولنه دا د ښځو د حقونو مدافعین دي، موږ عملا یو څه کول د دوی عمل غواړو.
ټیک شو شیلا، زه به تاسو ته هغه په اخره کې وایي ته مې د لاس نه دی پریښودل په کار. د هغې د یو مثال په توګه به زه تاسو ته هغه شمیرې تاسو سره خپل اورېدونکو کتونکو سره هم شریکې کمه چې د افغانستان ښځو جنکو ترلاسه کړي دي وسه پورې، د هر قسمه سختو حالاتو، د هر قسمه چیلنجونو نه باوجود هم کنکور چې په افغانستان کې د یونیورسټي یا د لوړو زده کړو د ادارو کې د داخلي د پاره یو ډیر لوی امتحان دی، اگزام دی. نو د هغې شمیرې دا ښایي چې په 2003 کال کې په کنکور کې چې کم امتحان دی، د هغې د پاره زر افغان مېرمنې راغلي وي، هغوی خپل نوم اندراج کړی وو. خو بیا په 2013 کال کې دغه شمیره 80,000 افغان مېرمنو یا جنکو ته رسیدلې وه. دغه شانتې د 2006 کال د کنکور د امتحاناتو چې کومه نتیجه ده، په هغې کې شمسیا علیزاده چې پلارې په کابل کې د یو په ماین کې د کوئلې چې کم درنګونه دي، په هغې کې په قانونو کې کار کوونکی وو، او د هغې لوروه او هغې 1,10,000 جنکو کې او په هغې کې جنکې ولکان دواړه وو. په دغه محصلینو کې شمسیا علیزاده کامیابی ترلاسه کړې وه. په 2021 کال کې په 15 اگست چې کم د کنکور نتیجې راغلي دي، په هغې کې یو ځل بیا د 10 کالو سلګۍ باران د کابل نه دغه امتحان ټاپ کړی وو. نو دا هغه تمې او هغه هیلې دي چې د افغان ښځو د جنکو په زړونو کې د یو رڼا چې کومه ده، هغه مړه کېدو ته نه پرېږدي او دغه رڼا بله ساتي چې که هر قسمه حالات وي، هغوی چې خپل همت په ځای وساتي نو هغوی کولی شي چې خپل خوبونه ترسره کړي. ډیره مننه شهلا شایق مونږ لا د وخت را کولو په دې پروګرام کې د خبرې اترې کولو.
تاسو نه هم مننه چې زمرو بللم دې خبرونه ته. مننه.
او ګرانو کتونکو اوریدونکو، د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه هم بس په لږ سات کې سرته رسیږي. ستاسو ټولو اوریدونکو کتونکو هم ډیره زیاته مننه پروګرام د لیدو. او تاسو دغه پروګرام د ډیوا په ویب سایټ، د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په ټلویزیون باندې لیدلی شئ. د ډیوا په ریډیو باندې دغه پروګرام اوریدلی هم شئ. د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه نه درنه زه سمینه احسن اجازه غواړم، سره د خپل پروډیوسر عدنان رشید او د انجینیر الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.